را عام په هاوی کړي او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري.
موږ د عام په هاوی د لپاره د دغه ډول زوراونه نه د مخنیوي په خاطر مو ډیر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي، خبره کړي دي، د رادیو د لارې خبره کړي دي، او کله چې موږ په خار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عام په هاوی پروګرامونه درلودل، د دې په اړه کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي، او څومره نجونې او ښځې خپل وظیفه خپل دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرف کیږي. نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي، خو ضرورت دی ته دی چې په د معرف ته خو هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي، او هم د جماعتونو د خو ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار اذیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اګل مراد د لغمان ولایت کرغوی ولسوالۍ اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلن کیږي د اصلا حصہ د منلو وړ نه ده. موږ باید دی خورې وی مور لاسنیوي کړو، نه دا چې خغه تهدید وګخو.
زمانو مدینه ده د کارتینه اوسیدونکو یما، اوس مهال خو موږ پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پیژندګلوي، د ښځې تاریخ تر ډېره د پوره د افغان انسان لپاره د وی مړی او د تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه، خو به مغه متل د چوي چې خځه یاد کور دی ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په د سړکونو په سر او په ادارو کې زورول کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې زوروي، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوي شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه عمومی ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپون له نظره جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نرسست دي، ځان غوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومان زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په غوښته یې به دغه ډول کلین تر سره کوي. لبه د مرغنه ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي د درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژ دا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژ دا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده، زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه ځوروم خوند راکوي، ښځه وهمه خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو ورسره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنې ډیر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغۍ وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولای شي چې خپل نجونې، خپل اولادونه، خپل کوچنیان وروزي. په مکتب کې، په ښوونځي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته، موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځان نه دفاع ورزده کړو، چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یوه اداره کې، څنګه له ځان نه دفاع وکړي، څنګه دا مسله موږ سره شریکه کړي او ونډر که احیانا یوه نجلۍ یا یوه ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض پو وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومک ورسره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي زوراونې ته ځانګړې شوې وه، دې پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپلو اولادو سمې روزنې ته پام وکړي، په راتلونکي کې به د خپلو لونو او نورو نجونو په وړاندې د جنسي زوراونې کچه کمه کړي وي. د خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې وسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی خاورو.
دوی را توای چې دې سوارا ټکره پبایا.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، خوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه خوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و. نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې ونه ویل، نو پښماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بیسواده انسانی چیم نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکو شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلی ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پوښتلم او اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده تنا ده او ورسره کومک وکو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وباسلم درس مې زر 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 زده کېده خو هغه هم ومه خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم ما مکتب ته پنځم سم کې وم. که مکتب ته پرېښې مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپله شخص د پرمختګ سبب کېږي بلکې د ټولنې او هېواد د ښې راتلونکي سبب هم کېدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي